پیښتو راغرزو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په پنجشیر ولایت کې یو تن د نشې موادو د قاچاق په تور ونیول شو. په هغه خبر پاڼه کې چې د شمشاد 202 ځن قومندانې د مطبوعاتي دفتر لخوا رسنیو ته لیږل شوی راغلی چې د پنجشیر پولیسو د سه شنبې په ورځ د تلاشۍ پر مهال 6.5 کیلوګرام چرس په داسې حال کې ونیول چې د موټر په واسطه له دې ولایت څخه ګاونډي ولایت ته قاچاق کېدل. د یادونې وړ ده چې په تیرو دوه اونۍ کې دا دوهم ځل دی چې له پنجشیر څخه په لسګونو کیلوګرامه چرس د قاچاقو پر مهال نیول کیږي. په هرات ولایت کې دوه کسان د الکولي مشروباتو د خرڅلاو په تور ونیول شول. د هرات ولایت د امنیت قومندانې ویان عبدالحد ولیزاده آزادۍ راډیو ته وویل دا دوه کسان چې د هرات ښار په لومړۍ او دوهم ناحیه کې الکولي مشروبات جوړ کړي ول د خرڅلاو پر مهال لاس په لاس ونیول شول. د الکولي مشروباتو د جوړولو په دوو پیښو کې پولیسو 690 لیټره تخمیر شوي کشمش، 9 لیټره الکولي مشروبات او نور وسایل هم نیولي دي. د یادونې وړ ده چې د سه شنبې په ورځ په انجیل ولسوالۍ کې د نشې موادو دوه تنه خرڅونکي د هیروینو له 219 پوړو سره یو ځای ونیول شول. له نشې موادو سره د مبارزې پولیسو د هیواد په 21 ولایتونو کې د عملیاتو په ترڅ کې د نشې موادو د قاچاقو په تور 40 کسان ونیول. د کورنۍ چارو وزارت له نشې موادو سره د مبارزې معینیت ویان اسدالله یادګاری د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې عملیاتو پر مهال 109 کیلوګرامه بیلابیل نشې مواد نیول شوي دي.
دا د پیښو په تړاو 109 تنه نیول شوي چې په دوی کې یو پولیس او درې ښځې دي. دغه ډول د قاچاق کوونکو سره 15 موټرونه، 15 سیټه موبایلونه، 2 میله وسلې او 10 امریکایي ډالر هم نیول شوي دي.
ښاغلی یادګاري زیاتوي چې په دې وروستیو کې له نشې موادو سره د پولیسو لخوا د قاچاق کوونکو پر خلاف مستقل او غیر مستقل عملیات ډیر شوي دي. په ننګرهار ولایت کې له نشې موادو سره د مبارزې پولیسو 10 کیلوګرامه نشې مواد نیولې دي. د ننګرهار ولایت امنیه قومندانې ویان حضرت حسین مشرقیوال د سه شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل له نشې موادو سره د مبارزې پولیسو د ځانګړو عملیاتو له مخې په سرخرود ولسوالۍ کې 195 کیلوګرامه چرس ونیول چې د یو موټر په واسطه قاچاق کېدل. د یادونې وړ ده چې ننګرهار یو له هغو ولایتونو څخه دی چې له دې ځایه نشې مواد ګاونډیو ولایتونو ته او له هېواده د باندې قاچاق کېږي. او د اونۍ وروستۍ پېښه دا ده چې د روان شمسي کال د جوزا د میاشتې په پرتله په سرطان میاشت کې قاچاق کوونکو نیول کم شوی دی. له نشې موادو سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز بیان خالد موهید د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې کال په سرطان میاشت کې 50 کسان د 50 پیښو په تړاو د مرکز ته لیږل شوی دي. په داسې حال کې چې په جوزا کې 92 کسان د نشې موادو د 80 پیښو په تړاو د مرکز ته معرفي شوي ول. ښاغلی موهید زیاتوي چې په نیول شویو کسانو کې یو ایرانی او 15 ښځې شامل وي چې له دوی څخه 133 کیلوګرامه هیروئین، 388 کیلوګرامه تاریاک، 315 کیلوګرامه چرس، 10 کیلوګرامه کیمیاوي مواد، 25 کیلوګرامه شیشه، 215 لیټره تیزاب او 10 ټابلیټ کاګولی نیول شوي دي.
مسکا هوتکو چې د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. دلن په خبرونه کې مستاسر لپاره دا مطالب شمت کړی دي. د کوکنارو لکشت سره د مبارزې لپاره د افغان حکومت نوې طرحه
دا طرحه چې موږ کار باندې کوو. لومړی برخه دا ده چې موږ باید په هغو سیمو کې د کوکنارو کښت واړو چې هلته امن دی.
په بامیانو ولایت کې د معتادو ښځو او ماشومانو شمیر ورځ په ورځ ډیریږي.
بررسی هایی که کمیسیون از ساحات ولسوالی ورس که انجام داده شده
کمیسرنه چه ده بشری و قونو کمیسیون لخوا ده ورس ولسوالی پزین و سیمو کشیوی خیلی چه پا دی ولسوالی که ده معتدین و شمیر ورس پا ورس دیریگی.
دا چی د اسلام سپیشل دین معتاد په کوم سترګه ګوري؟ په دیاله مفتی شمس الرحمن فروتان سره مرکه لرو.
کله چې ځوان په مخدره مواد باندې معتاد شي د ټولنې هغه مټ لمنځه لاړ.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
مولانا صاحب ما خود درته ویل چې بل څه پکې نشته.
او درېګه چې زه سم وګورم پتا څه باور دی؟ دا سې نیوی چې د ډوډۍ او د میوه په پلمه زنده نور شیان تیر کی.
وست خبرونه لومړی مطلب ترازو. د افغانستان حکومت د کوکنارو لکشت سره د مبارزې لپاره نوې طرحه چمتو کړې او په پام کې لري چې د نشې موادو په برخه کې بهرنیو مرستندوی ادارو ته وړاندې کړي. د افغانستان له نشي موادو سره د مبارزې وزارت د سروي رئیس نجیب الله احمدی ازادي رادیو ته وویل چې په دې طرح کې د حکومت تر واک لاندې سیمو کې د کوکنارو لکړ سره مبارزې ته لومړیتوب ورکول سوی او په هغو سیمو کې د کوکنارو د اړولو لپاره ځانګړې قوا جوړه سوی چې د دولت له وسلوالو مخالفینو څخه نیول کیږي. د ولسي جرګې یو غړی هم د کوکنارو لکړ سره پر مبارزې ټینګار کوي او وایي تر څو چې د نشي موادو په برخه کې جدي او عملي کارونه ونسي د بدیل کشت پروګرام د پام وړ نتیجه نه ورکوي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ته نکې وړاندې کوي.
د افغان حکومت لخوا د کوکنارو لکښت سره د مبارزې طرحه به د روان میلادي کال د سپتمبر په میاشت کې په امریکا کې د نشه یي موادو په برخه کې مرستندوی ادارو ته وړاندې سي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د سروي رئیس نجیب الله احمدی ازادي رادیو ته وویل دا طرحه یو ملي پروګرام دی چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت پر اړولو باندې تمرکز کوي. په دې برخه کې تر ډیره بریده د نړیوالې ټولنې په تیره بیا د امریکا متحده ایالاتونو مالی او تخنیکی مرستو ته ډیره اړتیا ده. خاغلی احمدی زیاتوی چې د دې طرح پر اساس به د ملي پوز او پولیسو ترڅنګ د کوکنارو د کښت اړولو لپاره یو ځانګړی نظامی ځواک هم جوړ شي.
دا طرح چې موږ کارور باندې کوو لومړی برخه دا ده چې موږ باید په هغو سیمو کې د کوکنارو کښت واړو چې هلته امن دی. دغه ډول کوم وخت چې قول اردوګان په ناامنو ولایتونو کې عملیات کوي باید د کوکنارو د کښت اړول هم د عملیاتو د پلان یوه برخه وي. کله چې هلته امنیت راغی بیا به د کوکنارو د کښت اړولو لپاره یو ځانګړی ځواک په پام کې ونیول شي. هر ځای کې چې کوکنار کرل کیږي همدا خاص نظامی ځواک به د ځمکې او هوا له لارې زی او د کوکنارو کښت باړوي. په دې ډول به موږ وکولای شو چې د پام وړ لاسته راوړنې ولرو.
د ښاغلي احمدی په وینا د دې طرحې تر وړاندې کولو مخکې په پام کې ده چې د روان میلادي کال په راتلونکي میاشت کې له نشه یي موادو سره د مبارزې سیمه ییز ستراتیژي یو ځل بیا په جنیوا کې د مرستندوی ادارو استازو ته د هغوی د تایید لپاره وړاندې سي. دا په داسې حال کې ده چې له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د لومړنۍ سروې له مخې په 2013 کال کې په 328 هکټار ځمکې کې کوکنار کرل سوی چې له دې ځمکې څخه یوازې له 50 څخه تر 600 هکټارو پورې ځمکې د کوکنارو له کښت څخه پاکې سوی دي. تر دې وړاندې له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت ویلي ول چې له 2014 میلادي کال راهیسې د ناامنۍ له کبله ونه سوای کولای چې د کوکنارو د کښت اړولو کلنی پلان په بشپړه توګه عملي کړي. د ولسي جرګې یو غړی هم د کوکنارو له کښت سره پر مبارزه ټینګار کوي او وایي تر څو چې د نشه یي موادو په برخه کې جدي او عملي کارونه ونیسي د بدیل کښت پروګرام د پام وړ نتیجه نه ورکوي. ښاغلی عبدو زیاتوي
زمانی کشتی بدیل میتونه موثر تمام شوه که برخورد جدی
بدیل کښت هغه مهال ګټور دی چې د حکومت لخوا د قانون له سرغړوونکو او کوکنارو له کاروانګرو سره جدي چلند وشي. هغه کسان چې کوکنار کری باید د افغانستان د نافذه قوانینو له مخې مجازات شي. دغه ډول حکومت باید د ناامنۍ مخه ونیسي. سیمه ییز ځواکونه باید له قاچاق کوونکو سره جدي چلند وکړي. په دې صورت کې بدیل کښ یو ښه انتخاب او ګټور بدیل کیدای شي.
بدیل میتونه به عنوان یک گزینی خوب باشه.
د نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې د کوکنارو د کښت پر خلاف کمپاین د افغان ځواکونو له لومړیتوبونو څخه نه دی، خو افغان امنیتي ځواکونه دا دلیل راوړي چې دوی په جګړه بوختي، ځکه نو د کوکنارو د کښت اړولو لپاره نور ځواکونه نه لري. ښاغلی عبدو وړاندیز کوي چې له تروریزم او طالبانو سره د مبارزې تر څنګ دي د کوکنارو د کښت اړولو ته هم لومړیتوب ورکړل سي تر څو د دې ډلو مالي سرچینې وچې سي.
محمد ایاز تر نکو چې د کوکنارو له کښت سره د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت د نوې طرحې په اړه راپور راوروه. اوس بامیانو ته ځو او هلته مو د نشه یي موادو د محتاجینو له حاله خبرو. په بامیانو ولایت کې د محتاجینو شمیر ډېر سوی چې د مکتبونو یو شمیر استادان او شاګردان هم پکې شامل دي. د بامیانو ولایت د بشري حقونو کمیسون غړی میرمن هوا صادقي وایي چې د نورو محتاجینو په لړ کې د محتاجو ماشومانو او ښځو شمیر هم ډېر سوی، خو د درملنې امکانات لږ دي. د بامیانو له نشه یي موادو سره د مبارزې ریاست وایي چې د جماعتونو ملا امامان د نشه یي موادو پر ضد د تبلیغ له امله له تهدید او خطر سره مخ دي. په دې اړه له بامیانو څخه زموږ همکار عباس نادري راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
په بامیانو ولایت کې د معتادو ښځو او ماشومانو ډیروالی د دې ولایت دولتي چارواکي اندېښمن کړي دي. په بامیانو ولایت کې د معتادینو په اړه د دې ولایت د بشري حقونو کمیسیون په یوه څېړنه کې ښودل شوي چې په دې ولایت په تیره بیا د دې ولایت په سرحدي سیمو کې ګڼ شمېر ښځې او ماشومان په نشو اخته دي. د بامیانو د بشری حقوقو کمیسن غړی میرمن هوا صادقی ازادۍ رادیو ته وویل
بررسی هایی که کمیسیون از ساحات ولسوالی ورس که انجام داده شده
کمیسرنه چه ده بشری و قونو کمیسیون لخوا ده ورس ولسوالی پی زینو سیمو کشیوی خیلی چه پا دی ولسوالی که ده معتادینو شمیر ورس پا ورس دیریگی ده یادوانی ورده چه پا دی معتادینو که خزی او مشمان هم شامل دی د دې سړنې پر مهال د روختون چارواکو ویلي چې دوی ته د درملنې لپاره ګڼ شمېر ښځې او ماشومان راځي خو دوی د امکاناتو د کموالي له امله درملنه نشي کولی
برای اطفال و زنا ایجاد نشده اونا نمیتونه که اونا را قبول کنه د مراکز
اته کاله مخکې د بامیانو ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې ریاست اعلان وکړ چې په دې ولایت کې نږدې 50,000 کسان په نشو اخته دي خو د سیمه ییزو چارواکو په وینا اوس دا شمېر تر پخوا ډېر شوی چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي دا په داسې حال کې ده چې په دې ولایت کې د معتادینو د درملنې لپاره یوازې 2 بستریز روغتونونه شته او هغه هم داسې روغتونونه دي چې یوازې د نارینه و درملنه پکې کیږي په دې ولایت کې د نشه یي موادو په اړه د عامه پوهاوي بهیر هم له ځینو ستونزو سره مخ دی د بامیان ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې رئیس حسین نظری نیکپای وایي چې که د جوماتونو ملا امامان د نشه یي موادو د حراموالي خبره وکړي نو په مرګ واخل کیږي
د شیوقول وضعیت به حد خراب است که یک عالم دین اگر
د شیوقول پسیمه کې امنیتی وضعیت دومره خراب دی چې آن دینی عالمان هم په دې سیمه کې د نشه یي موادو د زیانونو او کاچاکو د ګنا او حراموالي په اړه هم خبرې نشي کولای د هغو معلوماتو لمخې چې موږ یې لرو که د جماعت یو ملا امام په مذهبي مراسمو کې د نشه یي موادو د زیانونو په اړه خبرې وکړي سمدلاسه په مرګ واخل کیږي
بشکت فجیش تهدید میشه
د بامیانو د بشری حقوقو کمیسیون په وینا ښځې او ماشومان له دې عمله په نشو اخته شوي چې د دې ولایت په سرحدي سیمو په ځانګړې توګه ورس ولسوالۍ کې له ښځو او ماشومانو څخه د نشه یي موادو په قاچاق کې کار اخیستل کیږي د بشری حقوقو کمیسیون د ماشومانو د ملاتړ د څانګې مسؤول عزیز الله رحماني ازادۍ راډیو ته وویل
ما ای روان را داره ماز معلمین در ساحات
په بامیانو کې داسې پیښشته د مثال په ډول د کوی لیگان لسیمې څخه ډیر راپورونه لرو چې د مکتبونو ګڼ شمېر شاګردان په نشو اخته دي دا مسله دوه دلیل لري یو دا چې ځینې شاګردان په نشه یي چاپیریال کې ژوند کوي یعنی د دوی مور او پلار په نشو اخته دي او دوهم دا چې معلمان یې نشایان دي په دې اړه مو له خلکو څخه ډیر شکایتونه ترلاسه کړي چې د وارس ولسوالۍ په بیلابیلو سیمو لکه شیقول او سرخجو که معلمان پنشو اخته دی
از معلمین متاسفانه آغشته مواد مخدر هم هست
تروسه پوری په بامیانو کې د معتادینو کرش میره نه د معلومه خو د بشری حقوقو کمیسیون وایي چې یو خو بامیان د نشه یي موادو د قاچاق په لاره کې پروت ولایت دی او بل د دولتي چارواکو بیغوري هم د دې لامل شوی چې په بامیانو کې د معتادینو شمیر ډیر شي
مسکه وتکو چې په بامیانو کې د معتادو شوزو او ماشومانو د ډیرو په اړه راپور اورو
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ام اس له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 2016 مزنی سپو خبريږي اوس اسلام د مبارک دین پر وړاندې کې د محتاجینو د ژوند پر بیلابیلو اړخونو خبرې کوو طبي ډاکټرانو وایي چې د محتاجینو عقل او فکر د نشي او خمار پر مهال ګډوډ وي له همدې عمله عبادت په سمه توګه نسی کولی له کورنیو او خپلوانو څخه لیرې وي او د کور مالي چارې هم په سمه توګه نسی تنظیمولی دا چې په اسلام کې د معتاد یا نشه یي سړي عبادت څه حکم لري د اسلام له نظره په کورنۍ او ټولنه کې د دوی د لاسه راپیدا سوي ګډوډۍ څومره د اندېښنې وړ دي په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نکله مفتي شمس الرحمن فروتن سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې د معتادینو دومره لوی شمېر د افغانستان غوندې اسلامي هیواد لپاره څومره د اندېښنې وړ خبره ده
که یو کس یو مسلمان معتاد ته ګوري نو په حیث یو مسلمان ورته ګوري لویه خبره دا ده چې اعتیاد په اسلامي ټولنه کې یو نامبدګي ده د مسلمانانو لپاره د اسلامي ټولنې لپاره هغه کسان چې معتاد په مواد مخدر سره دي ځوانان دي او په اسلام کې د ځوان نسل نه ډیر زیات تمه او توقع کیږي او نبی صلی الله علیه وسلم هم فرمایي چې زه کله چې په مکه مکرمه کې وم د قریش د ځوانانو لخوا نه حمایت وم لیکن د شیوخ لخوا نه زه ترت شوم یا وشړل شوم د مکه مکرمه نه ځوانان استعداد لري قوت لري او په ځوان نسل سره مونږ کولای سو چې یو ښه مرافع ټولنه ولرو کله چې ځوان په مخدره موادو باندې معتاد شي د ټولنې هغه مټ لمنځه لاړ.
معتادین اکثر وخت یا نشه او یا خمار وي، چې په دې دواړو حالتونو کې دوی عادي ذهن او فکر نه لري. په داسې حالت کې د دوی د عبادت په اړه څه نظر لري؟
په هغه حالت کې چې یو انسان مخدره مواد استعمال کړي وي، په داسې حالت کې د دې عقل مغلوب دی. فقها فرمایي چې په دغه حالت کې کده عبادت کې نو عبادت منظور نه دی، ځکه چې نیت د دې انسان صادر شوی نه دی. په هغه عبادتو کې نیت موجود نه وي نو عبادت صحیح نه ده. علما فرمایي چې دوی معاف نه دی، اما که دوی د عمل سر ته رسوي نو عمل صحیح نه ده، ځکه چې الله سبحانه و تعالی په قرآن عظیم شان کې فرمایي تاسو مونږ ته من نږدې کیږي په داسې حال کې چې تاسو مست اوسئ، تر هغه وخته پورې چې تاسو پوسئ چې چی شی وایي. نو واضحه خبره ده چې هغه کس چې د نشې په حالت کې وي، دی په خپل خبره باندې نه پوهیږي، نو عبادت هم صحیح نه شو.
په افغانستان کې د معتادینو شمیر تقریبا 3.5 میلیونه ته رسیږي. اکثره معتادین د کورنیو مشران دي. دوی به خپل اولادونه څنګه روزي؟
الله سبحانه و تعالی د اولادونو او د کورنیو د روزنې په اړه فرمایي ای هغه کسانو چې کوم دوی مؤمنان دي، دوی باید ځان او خپل اهل او عیال د دوزخ د اور څخه وساتي. او یو لاره چې دوی خپل ځان او اهل او عیال او فامیل د دوزخ د اور څخه وساتي دا دی چې دوی په دین باندې پابند نوسی. او واضح خبره ده چې په دین باندې هغه کس پابند وي چې هغه صحتمند وي، هغه صاحب عقل وي. او شخص معتاد هغه کس ده چې متاسفانه دی نشي کولی چې خپل نفس د دوزخ د اور څخه وساتي، نو دا چې خپل اهل او عیال او فامیل وساتي دا خو په طریق اولا نشي کولی.
اکثر وخت د معتادینو میرمنې له دوی څخه طلاق غواړي. طلاق اخیستل د ماشومانو بې پلاره یا بې موره کېدل او په کورنۍ کې ګډوډي د اسلام له نظره څومره د اندېښنې وړ ده؟
که د دې سړی ښځه سره له دې چې د دې ښځې حقوق ضایع ده، خو بیا هم دی صبر کوي ورسره ګزاره کوي، نو الله تعالی دغه ښځه ته به په دنیا او آخرت کې اجر په نصیب کړي. اما که چیرې د دې ښځې حق و حقوق مراعات کیږي نه، نو دا ښځه بیا په دغه صورت کې حق لري چې مطالبه د طلاق وکړي. هغه اړخ ته که فکر وکړو چې دوی مشترک ژوند ته ادامه ورکړي هم مشکلات شته، دی خوا که مشترک ژوند دوی ختم سي بیا هم مشکلات شته، خو دغه ټول بدبختی مشکلات د همدغه بدبخت اعتیاد نه پیدا کیږي.
مالی معاملات هم د ژوند یو برخه ده، خو معتادین د ژوند دا چارې سمې نشي سنبالولای، لکه تجارت مثلا، پور او داسې نورې چارې. ستاسو په نظر د معتادینو دغه ناتواني خپله د دوی او ټولنې لپاره څومره سرخوږی ده؟
الله سبحانه و تعالی د دغه افراد و اشخاص په حق له فرمای تاسو به سفها او ته چې په خو بد باندې نه پویږي، د مال په صحیح مصرف باندې نه پویږي، خپل مالونه ورته ما ورکوي. شریعت په دې باندې حکم کوي چې د مال باید دغه معتاد ته، دغه ماشوم ته، دغه لیوانی ته په لاس ور نه کړي، ځکه چې دوی د مال لمنځه وړي.
اسلامی اخلاق د اسلام یو مهمه برخه ده، خو اکثره معتادین د کورنۍ لغړو سره ډیر بد چلن کوي. د اسلام نه نظر دغه چلن څومره په کورنۍ او ټولنه کې فتنې او فساد ته لار هواروي؟
اخلاق هغه عنصر دی چې د سالم انسان لخوانه صادریږي. بدبختانه دغه ټول شیان د یو معتاد وجود کې نشته، ځکه چې هغه عصبانی دی، ځکه عرف هغه څوک کولی چې عقل سالم وي. همدارنګه ښه چلند له خپل اولاد و ښځو مرمن سره دا هم د اخلاق جز دی، چې کله د معتاد په وجود کې هغه اسلامي اخلاق و معیارونه پاتې نشول، لهذا ګډوډي په کورنۍ کې هم جوړیږي.
معتادین له کورنۍ او نورو خپلوانو سره لږ خپلوي پالي، ځینې یان په میاشتو او کلونو هم خپلو کورونو ته نه ځي. د دوی دغه ډول خویونه پر ټولنه څومره بدې اغیزې لري؟
په اسلام کې صله رحمی د مهمو اخلاقیاتو څخه دی. حتی هغه کسان چې صله رحمی نه کوي، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دوی د قدر په شپه کې هم الله تعالی ورته بخښنه نه کوي. د اعتیاد یو لوی ضرر او ضربه داده چې دا سبب د دې ګرځي چې د خپلوانو په منځ کې قطع صله رحمی راشي. خپل دا شخص دومره حوصله نه لري یا خپل شرمیږي چې د خپل خپلوانو کورونو ته لاړ سي، ځکه چې هلته لاړ سي، نو بالاخره دغه اعتیاد سبب د دې ګرځي چې قطع صله رحمی رامنځته شي.
د اسلام له نظره د معتادینو د ژوند په اړه مولوی مفتي شمس الرحمن فروتن سره د محمد ایاز تنک مرکه اورېده.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روان مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پس لدی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
د ازادي راډیو د نورو دونکو د دې د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې عبدالسمد له خپلو څو ملګرو سره په زندان کې ناست وي. په دې وخت کې ناڅاپه د پولیسو قمندان له څو پولیسو سره د هغوی کوټې ته ورځي او د عبدالسمد بستره تلاشي کوي. د تلاشۍ په نتیجه کې د عبدالسمد له بسترې څخه چرس راباسي او هغه له ځانه سره د تحقیق لپاره خپل دفتر ته بیایي. دا چې دا چرس چا او څنګه زندان ته راوړي او تر دې وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
والکه ودریګه چیرته ځې؟
کمانډر صاحب د خپل بندي پښتنې ته ورزم.
ته دلته راشه چې معلومات په کتاب کې ولیکم.
سمه ده کمانډر صاحب.
نوم دې څه شای ده؟
صاحب نوم می انور ده.
ته ودریګه چې زه ولیکم. انور. د پلار نوم څه شای ده؟
صاحب د پلار نوم نور محمد ده.
ښه، نور محمد دا ده یو ملک. ښه، د کوم ولایت یې؟
ولایت په کابل ده.
ښه، ولایت کابل. د باندې نوم څه شای ده؟
د باندې نوم عبدالسمد ده، او په سلورم بلاک کې باندې ده.
عبدالسمد سلورم بلاک. ښه، د پلار نوم څه شای ده؟
د پلار نوم یې محمد ظریف ده.
ښه، محمد ظریف. ته د لاس را دی خو که چیزې ټاپکم.
ها دا د قماندان صاحب ټاپایګه.
ته د لاسونه دې پورته ک.
دا د قماندان صاحب. ها
ښه، دا لاس خو دې ټاپاشو. اوس دا وای چې دا کڅوړې کې دې چي دي؟
صاحب دا ډوډۍ او لګه میوه ده، باندې ته وروړم.
ته ودرېګه چې زه یې واره تلاشی کوم.
ها دا نه تلاشی کې قماندان صاحب، ډوډۍ او لګه میوه ده، بل څه نشته پکې.
ته ودرېګه چې زه وګورم یې واره. ها ها دا
قماندان صاحب، ما خدرته ویل چې بل څه پکې نشته.
ته ودرېګه چې زه سم وګورم. پتا څه باور دی؟ دا څه نیوي چې د ډوډۍ او د میوه په پلمه زنده تا نور شایان تیر کې. ها تلاشی دې خلاص شو، اوس نو زاله خیر سره.
پام چې ونه خوځي گئی.
دا نه خوځي
کومندان صاحب،
نه
خوځي. او هو، په دې اتاق کې څنګه د چرسو بوی دی؟ په تاسو کې څوک چرس کوي؟
په مونږ کې چرسی نشته کومندان صاحب.
نو دا د چرسو بوی لاسمانه راځي؟
کومندان صاحب، مونږ خو باندیان یو، زندان د څوک چرس راوړلی شي؟
تپاسګه چې زید بستر تلاشی کم.
دره تلاشی ک کومندان صاحب، څه شنهشته؟
ته ودرګه اوس من معلومه شي چې څه شته او کنه. مونږه ماسه خوشی چټی نه را روان، راپور لرو. ته دې بالغ غلام خلاصګه زرکوا.
کومندان صاحب، په بالغ کې څه شنهشته؟
تیرا دغه که چې یو ګورم تروغ زنه داس شي دي.
نه پويګم کومندان صاحب.
خاطر پولیس تیر باسي ها، په بالغ کې د چرس پټ کړی دي، بیا وای چې نه پويګم. والاکه
بله کومندان صاحب.
ته دې لا سونه وټړه او زما دفتر ته بوزه، زم در پسې درغلم.
پسترګه کومندان صاحب.
خاصم جان، ته ماته دا وای چې دا چرس چا درته راوړل؟
کومندان صاحب، زه په چرسو نه یم خبر، بل چرس ما په بالغ کې خېدی.
دا یوازې د بالغ چرس نه دی، موږ ستا په باره کې نور اسناد او شواهد هم لرو چې ته په زندان کې نشې مواد خرڅې. بې ځای کوشش مکوه چې ځان بې ګناه وخی.
کومندان صاحب، عذر درته کوم، زاری درته کوم، دوسیه مې رسمي کوه. زما خوشی کېدو ته یوازې شپږ میاشتې پاتې دي. خیر دی، دا وار مې وبخه، بیا داسې کار نه کوم. کومندان صاحب،
ستا جرم د بخلو وړ نه دی، خامخا به سزا ویني، خو یوه مرسته در سره کولی شم.
څه مرسته کومندان صاحب؟
که ته له موږ سره همکاري وکړې نو سزا به دې کمه شي.
کومندان صاحب، څه ډول همکاري در سره وکړم؟
بس مونږ ته هغه قاچاق کوونکی راوخیا چې تا ته نشي مواد راوړي.
نو که قاچاق بر در وخیم رشته به زما سزا کمه شي؟
هو، زه وعده در سره کوم چې ستا سزا به خامخا کمیږي.
ښه، چې داسې ده قاچاق بر در خیم.
ښه وایه
قومندان صاحب، دا قاچاق بر انور نومیږي او زمون کلیوال دی. دی ما ته په هفته کې یو وار د پیواز په نوم راځي او په خوړو او یا میوه کې نشهیي مواد راتیروي او زه یې دلته په نورو زندانیانو خرڅوم.
نو زمونږ پولیس خو ټول پیوازان ته لشي کوي، دا قاچاقبر څنګه نشهیي مواد زندان ته راتیروي؟
قومندان صاحب، د زندان په هغو پولیسو کې چې خلک تلاشي کوي 15 نفر یې زموږ سره لاس لري. په دوی کې د عمر په نوم د پولیسو یو قومندان هم شامل دی. دوی ټول له موږ سره مرسته کوي.
څه ډول مرسته در سره کوي؟
دوی زموږ د خوړو لوښي، د کالیو باکس او نور شیان سم نه تلاشي کوي. که بل پولیس تلاشي کول، دوی ورته وایي چې دا پایواز موږ تلاشي کړی دی، خوش یې کا.
ښه، دا راته ووایه چې تاسې دلته په زندان کې دننه نشهیي مواد څنګه خرڅوئ؟
دلته زموږ د بلاک یو پولیس را سره شریک دی، اکرم نومیږي. قومندان صاحب، همدومره معلومات مو بس دی؟
هو، دا معلومات مو بس دی، خو ته به هیڅ چاته هم نه وایې. اوس خپل بلاک ته ولاړ شه، خو ګوره ځان عادي ونیسه چې څوک تر باندې پوه نه شي.
ښه، نو بیا به څه کیږي؟ او ستاسې سره به زما همکاري تر څه وخته وي؟
په کومه ورځ چې قاچاقبر تا ته قاچاق راتیروي، موږ دا قاچاقبر او ملګري نیسو. کله چې مو ټول ونیول، بیا نو ستا همکاري پای ته رسیږي. خو که چاته دې دا راز ووایې، نو سزا به دې دوه برابره ډېره شي.
بېغمه اوسه قومندان صاحب، هیچ چاته هم نه وایم.
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
ازادي رادیو لوونه تروو.